السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو د افغانستان د مخلو جمهوری نظام د پارلمان مرستیال عبدالظاهر قدیر د امریکا په غوښتنه نیول شوی دی. ظاهر قدیر تیرونی د کینیا د پلازمینې نایروبی په هوټل کې نیول شوی و. د نایروبی محکمې د جمعې پر ورځ امریکا ته د هغه له سپارلو سره موافقه کړې ده. د امریکا لخوا پر ظاهر قدیر د مخدره موادو د قاچاق او د وسلو د لرلو تورونه لګېدلي دي. د ظاهر قدیر کورنۍ ځینو غړو هم د فیسبوک پاڼو د لارې د قدیر د نیولو خبره تایید کړې ده. تېر اونۍ تر دې پیښو مخکې د ظاهر قدیر یوه ویډیو هم په خواله رسنیو کې ډېره منعکس شوه. وروسته به جزئیات په دې اړه واورئ. پاکستان وایي د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغوی د ځورونو د مخنیوي لپاره یوه ځانګړې اداره جوړه کړې ده. دا اقدام کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال صدر اعظم اسحاق دار تر سفر وروسته شوی. کډوال بیا وایي دا کارونه نمایشي دي. اکثرو کډوالو شکایت کړی چې کورونه او شتمنۍ چورتالان شوي دي. پاکستان څخه باندې 15,000 افغان کډوال د اپریل له لومړۍ ایستلې دي. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن ضد واکسین پیل شوی. تمه ده په دې واکسیناسیون کې نږدې 2,000,000 تر 5 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. دوی ته به ویټامین ای هم ورکول کیږي. افغانستان کې سږ کال تر دې دمه د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، خو له پاکستانه د لسګونو زرو کډوالو پر استنېدو د پولیو د پیښو د زیاتېدو اندېښنې راپورته شوې دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د 80 کلونو په عمر ومړ. پاپ فرانسیس په تیرو څو اونیو کې څو ځله په روغتون کې بستر شوی و. هغه له لاتینې امریکا د نړۍ د کاتولیکانو لومړنی مشر و. د پاپ اصلي نوم خورخه ماریو برګولیو و. پاپ په ارجنټاین کې زیږیدلی و او په 2013 کال کې د نړۍ د کاتولیکانو مشرۍ ته ورسېد. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو پروگرام ازادي رادیو د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو لته لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د افغانستان د مخلو جمهوری نظام د پارلمان مرستیال ظاهر قدیر په کینیا کې نیول شوی او د کینیا یو محکمې موافقه کړې چې هغه امریکا ته وسپاري. وروسته به په دې اړه جزئیات واورئ. دا هم اورئ چې د پاکستان حکومت ویلي دي د افغان کډوالو شکایتونو ته د رسیدو لپاره یوه ځانګړې اداره جوړه کړې ده، خو کډوال بیا دا کارونه نمایشي بولي. له یوې افغانې ښوونکي سره مو هم خبرې کړي دي چې د شپږم ټولګي د زده کوونکو نجونو په اندېښنې له موږ سره شریکې کړي دي.
د هغه کسان نجونې چې زه اوس هغوی ته تدریس کوم، درس ورکوم، د هغوی هیلې آرزوګانې تاسو ته څرنګ یعنی بیان کړم؟ خپله
نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو هم خراغلاستو امرازو. اول مطلب ته د افغانستان د مخلو جمهوری نظام د پارلمان مرستیال عبدالظاهر قدیر د امریکا په غوښتنه نیول شوی. ظاهر قدیر تیرونی د کینیا د پلازمینې نایروبی په هوټل کې نیول شوی و. د نایروبی محکمې د جمعې پر ورځ امریکا ته د هغه له سپارلو سره موافقه کړې وه. د نایروبی ټایمز د راپور په اساس د امریکا متحده ایالاتونو یوې محکمې د نایروبی له چارواکو غوښتي و چې دغه افغان تبه امریکا ته وسپاري، ځکه په هغه باندې د مخدرو موادو د قاچاق او د وسلو د لرلو تورونه لګېدلي دي. کینیایي څارنوالانو ویلي چې ظاهر قدیر غوښتل امریکا په بخښنه سره کینیایي څارنوالانو ویلي چې ظاهر قدیر غوښتل امریکا ته د سپارل کېدو له مسلې ځان بچ کړي او له کینیا نه افغانستان یا بل داسې هیواد ته لاړ شي چې له امریکا سره د تورونو کسانو د تبادلې یا استرداد تعامل ونه لري. د نایروبی د محکمې په حکم کې راغلي چې د قضیې جدیت ته په کتو او لدې چې دغه تورن نور ملګري آزاده ګرځي، محکمې دا غوره وګڼله چې د امریکا په غوښتنه د هغه د استرداد او تسلیمۍ له قضیې سره موافقه وکړي. تمه ده چې قدیر په امریکا کې محکمې ته وړاندې شي څو په هغه د لګیدلو تورونو څېړنه وشي. امریکایي چارواکو لا د ظاهر قدیر د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د ظاهر قدیر د کورنۍ ځینو غړیو له هغې ډلې د هغه زوی زبیر ظاهر قدیر او وراره جلال قدیر په خپلو فیسبوک پاڼو د قدیر د نیول کېدو خبره تایید کړې ده. زبیر ظاهر قدیر د یکشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې حاجي عبدالظاهر قدیر څو ورځې وړاندې بهرنی سفر درلود او د ده په خبره د ظاهر د وینا په اساس هغه د دوبۍ په هوایي ډګر کې د امریکا استخباراتي پولیسو نیولی دی. زبیر زیاته کړي چې ظاهر قدیر بیا له هغې شیبې له دوی سره اړیکه نه ده نیولې او لا درک دی. د ظاهر قدیر کورنۍ او استخباراتو د ظاهر قدیر کورنۍ د امریکا استخبارات تورن کړي دي چې غواړي هغه ته دسیسه جوړه کړي او په اړه منفي تبلیغات وکړي. د ظاهر قدیر ته نیول کېدو مخکې په فیسبوک پاڼه باندې د هغه په حواله باندې یو ویډیو هم خپره شوې وه چې پکې وایي د چا ځمکه یې نه ده غصب کړې او نه له چا سره کومه ستونزه لري. دا ویډیو به په لنډه سره واورو. ظاهران حاجی عبدالظاهر قدیر تر همدغه ویډیو وروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې ثبت شوی و بهر تللی دی او بیا یې کینیا ته سفر کړی. ظاهر قدیر له 2010 تر 2018 کلونو پورې د پارلمان غړی و. هغه یوه دوره د پارلمان لومړی مرستیال هم پاتې شوی. ظاهر قدیر په پارلماني بحثونو کې له لانجمنو څیرو یادېده. هغه څو واره د خپلې ډېرې شتمنۍ او سلګونو موټرو او جایدادونو یادونه کړې وه.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان وایي د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغوی د ځورونو د مخنیوي لپاره یوه ځانګړې اداره جوړه کړې ده. دغه اقدام کابل ته د دغه هیواد د مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیر محمد اسحاق ډار له سفر او اعلان وروسته شوی. که څه هم ویل شوي چې دغه اداره به 40 ساعته فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دی وایي ډیری وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال دوی سره مرسته نه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
کابل ته د پاکستان صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار له سفر وروسته دغه هیواد له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغوی د ځورونو د مخنیوي او د دوی د ملکیتونو او وسایلو د انتقال په وړاندې د مشکلاتو د لرې کولو په هدف د ستونزو د اورېدو د کنټرول د ادارې د جوړېدو اعلان کړی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په دې اړه په یو بیان کې د دغه ادارې جزئیات خپاره کړي. په بیان کې راغلي چې دغه اداره د اړیکو لپاره څلور بیلابیلې شمارې لري چې د ستونزې پر وخت به کډوال ورسره اړیکه نیسي. وړاندې راغلي چې دا اداره په کابل کې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستۍ ناسته کې د شویو پرېکړو پر بنسټ رامنځته شوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا اداره د افغانانو د بیرته ستنولو بهیر کې د شفافیت او انساني چلند د تامین لپاره کار کوي او هر ډول شکایتونو ته به رسیدنه کوي. که څه هم محمد صادق ویلي چې یاد اداره به څلوروي ساعته فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دي وایي ډیری وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال دوی سره مرسته نه کوي. په پینډه کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
خلک نسی د خلکو نه پیسې اخلي، خلک پارکونو ته نسی تلای، باندې نسی راوتلای. پاکستان چې دغه کوم هیلپ لاین راوباسلای دغه بیا د موقع په وخت کې فعال نه وي. نو موږ غوښتنه دغه کوو چې په کم ټایم کې مشکلاتو سره مخ شي، نو باید دغه هیلپ لاین فعالي چې موږ ته موږ چې کوم مشکلې هغه راته حل کړي.
په پېښور کې میشته سی سی کارت لرونکي افغان کډوال عباد الله نصری هم ورته شکایت درلود.
افغان کډوال ایستلو بهیر چې دی دا ډېر په چټکۍ سره روان دی او همدغه رنګه افغانان ستونزو سره ډېر زیات مخ دي. کوم کډوال چې افغانستان ته ستنېږي نو هغه یو پولیس ځوروون او همدغسې پیسې اخیستل او همدغسې نورو مشکلاتو سره مخ دي. دوی ته پیسې اخیستل کېږي او ضرور کېږي.
یو بل افغان پناه غوښتونکي چې تازه کابل ته ریپورت شوی او نو غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ریپورت پر مهال ورسره پولیسو ناسم چلند کړی دی
او په ډېر تاسف سره له موږ سره ډېر بد چلند کولو. پولیس له موږ نه هغه ځینې پیسې او ځینې موبایلونه د شانس ول موږ نه یې راواخیستل او بېرته سفله راغلل. نو په هغه کې موږ پیسې ورکوي او همدارنګه کله سي دي خورا اړولو نو په کمپونو کې او په لار کې خوراک لپاره سنول او همدارنګه نور هغه امکانات چې باید موږ ضرورت درلودو نو او په دې منځ کې ماشومانو او ښځو وضعیت تر ټولو ټینګړی او خراب و.
پاکستان په داسې حال کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یوې ادارې د جوړېدو اعلان وکړ چې په وروستیو کې د افغان کډوالو د ستنولو په بهیر کې پاکستاني پولیس له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند او د افغان کډوالو د مالونو او سرمایو په چور او تالان تورن شوي. مخکې یو شمېر ستنو شویو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستاني پولیسو ترې ټوله هستي او دارایي ایساره کړي او دوی په یوه جوړه جامو کې افغانستان ته شړلي. د روان اپریل په 19مه کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشرۍ تللی پلاوی ژمنه کړې وه چې د افغان کډوالو سره د نامناسب چلند د مخنیوي لپاره به ګامونه واخلي او دا چې د کډوالو جایدادونه او پانګې د دوی خپلې دي او هیڅوک د لیږد مخه نشي نیولی. پاکستان د روان اپریل میاشتې لومړۍ نیټې رئیس په دې هیواد کې د میشتو بې اسنادو او ACC افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د نیولو او ایستلو پراخ عملیات پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR د شمیرو له مخې د اپریل په لومړیو 14 ورځو کې شاوخوا 43,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر 19,600 په جبري ډول ایستل شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د امنیتي ځواکونو یو غړي چې د متحده ایالاتونو ته د کډوالۍ قضیه درلوده په پاکستان کې ځان وژلی دی. د هغه گاونډیان او ملګري وایي دا پیښه د یکشنبې په ورځ د اپریل په 14 په راولپنډۍ کې شوې. دوی دا کوي چې په پاکستان کې ستونزې او متحده ایالاتونو ته د هغه د لیږد ځنډ د دغه پیښې اصلي لاملونه دي. د ځان وژنې اصلي عواملیات شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې په پاکستان کې میشت دي او امریکا ته د تګ کیسونه لري وایي دوی په هغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او ټینګار کوي چې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام باید د دریو میاشتو د ځنډ له بشپړېدو وروسته ژر تر ژره بیا پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري وروسته د رواني جنوري په 14مه د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاو. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کډوالۍ د کړکیچ او په پاکستان کې د افغان کډوالو بد وضعیت تل یو بل افغان قرباني واخیسته. په راولپنډۍ کې د افغانستان د ملي اردو یو پخوانی افسر عثمان ځانوژنه کړي. د هغه د ګاونډیانو په ګډون ځایي سرچینې وایي چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ د اپریل په 14مه رامنځته شوه. د دوی په وینا په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکي ننګونې او متحده ایالاتو ته د کډوالۍ د قضیې د پروسې اوږدېدل د نوموړي د ځانوژنې اصلي لاملونه دي. د راولپنډۍ په سټلایټ ټاون کې یو افغان کډوال امیر چې د عثمان ګاونډی وو ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه د P2P1 کیس درلود. IOM او د امریکا سفارت ورسره انټرویو هم کړې وه خو له بده مرغه وروسته دا پروسه وځنډول شوه او دا د دریو میاشتو په تېرېدو لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نشته. د هغه ستونزو له امله چې هغه ورسره مخ و مایوسه شوی و او بالاخره یې ځانوژنې ته اړ شو. د ځایي سرچینو په خبره هغه دوه میرمنې درلودي او له څو کلونو راهیسې په راولپنډۍ کې له خپلې یوې میرمنې سره ژوند کاوه. که څه هم دغه سرچینې د نوموړي د شخصي ژوند په اړه ډېر جزئیات نه لري خو د خپره شویو معلوماتو له مخې عثمان په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملي اردو جګړن او د تخار د خواجه غار ولسوالۍ اوسېدونکی و چې د تیر حکومت له ړنګېدو مخکې د هرات په قول اردو کې د یاور او دفاع وزارت په مرکزي قطاعاتو کې دندې ترسره کړې وي. پاکستانی پولیسو تر اوسه دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي. دا په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې د ځانوژنې لومړنۍ پیښه نه ده. په 1402 مریض کال کې د محمد شفای په نوم یو افغان چې کاناډا ته د تګ کیس درلود په اسلام آباد کې ځانوژنه وکړه. د دې مخکې په دې ښار کې وی بل افغاني کډوالې مریم سادات د یوې ودانۍ له 15 پوړه ځان وغورځوه او مړه شوه. دغه راز په همدې کال کې دوه نور افغانان سایم او ذکریا بلوچ هم په پاکستان کې ځانوژنه کړې وه. د دې ټولو پیښو لوی لاملونه په پاکستان کې د کډوالۍ سخت ژوند او کډوال منونکو هیوادونو ته د هغوی د لیږد د پروسې ځنډ بلل شوی و. په پاکستان کې میشت یو شمیر نور افغان پناه غوښتونکي چې له متحده ایالاتو سره د کډوالۍ قضیې لري هم سخت اندېښمن دي. وایي په دې هیواد کې اوسنی وضعیت دوی له ستونزو سره مخ کړی او دا چې پروسه باید بیا له سره پیل شي. ناهید سادات چې د پی ون کیس لري ازادي راډیو ته وویل
مخ مخکې یو څه هیله من وو او فکر مو کاوه چې ښایي د اپریل له 1 نیټې وروسته بدلون راسي، خو که دا پروګرام بیا پیل نه سي نو دا به د افغان پناه غوښتونکو لپاره یوه لویه او جدي ستونزه وي. په دوی کې داسې کسان شته چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره هیڅ لاره نه لري. خلک له داسې یو وضعیت سره مخ دي چې آن هڅه کوي ځانونه ووزني. موږ هیله لرو چې د محکمې په ملاتړ سره به دا پروسه بیا پیل سي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خوانه غړی رحیم چې دا هم امریکا ته د تک کیس لري ورته اندېښنه لري.
کیسونه لرو په امریکا او کارونه او کیسونه ټول هم داسې درېدلي دي. موږ په ډېرو سختو مشکلاتو باندې مواجه یو، که چېرې موږ د پاکستان د اکبري ستلو په لړۍ کې موږ هم برابر شو. موږ هلته د مرګ په کجېدو سره مخامخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام درې میاشتې ځان د یکشنبې په ورځ د اپریل په 6 پای ته ورسید، خو د امریکا حکومت لا تر اوسه اعلان نه دی کړی چې آیا دا پروسه به بیا پیل شي او کنه. مخکې له دې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې تر مراسمو وروسته د روان کال د جنورۍ په 6 په یو اجرایي فرمان کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د درېو میاشتو لپاره ځنډول و. د دغه فرمان په پایله کې زرګونه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاران وو ډیری د پاکستان، قطر، متحده عرب امارات او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د څیړلو په تمه دي، خو اندېښمن شوي. د امریکا حکومت ویلي آن هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی همکارانو او د هیواد ته لیږدول شوي په سمه توګه امنیتي څیړنه نه ده شوې، نو له همدې امله امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولې دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوسم ورزو دی وی خوونکی مرکې ته په کابل کې دی وی ابتدایي خوونځي و خوونکی وایي د شپږم ټولګي زده کوونکي نجونې په دې اندېښنو کې شپې ورځې تیروي چې ښایي نور د زده کړې د دوام اجازه ورنکړل شي. د خوونکي چې د موجود اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل دا نجونې لوی خوبونه لري او پوښتنه کوي چې آیا دوی کولی شي په راتلونکي کې د هغې په څیر خوونکي شي. د ازادي رادیو خبریال له دې خوونکي سره په مرکه کې له هغې پوښتلي چې دا نجونې د خپلو زده کړو د دوام لپاره څومره لیواله دي. هغه په ځواب کې وایي
د هغه کسان انجونې چې زه اوس هغوی ته تدریس کوم، درس ورکوم، د هغوی هیلې آرزوګانې تاسو ته څرنګ یعنی بیان کړم خپله نه پوهېږم، ځکه زه خپله یعنی په دې حکومت کې یعنی دا ډېر مشکلاتو سره مخامخ شوی یو. هغه اهداف چې زه یعنی هر ورځ ورته می تلاش کول او هر ورځ ورته می کوخ پدې کول چې هغه ته ورسیږم او دولس مکتب یعنی دولسم نه فارغ شوم، آمادگی می ویلې چې پانتون کابل پانتون تلار پیدا کړم، یعنی خوشبختانه لار می پیدا کړم او اوس یعنی زه درس ورکوم. اوس چې زه خپل دوی ته ګورم چې یعنی د شپږم نه هغه اجازه نه لري یا حق نه لري چې دوی اته وهم کلاس یا اوم صنف ته لاړ شي یا درس وای یا د دولسم شهادت نامه واخلي، نو دوی ته بیخي زه ایرانېږم. دوی بشرګان یعنی د دوه کال چې زه تدریس کوم دوی ته د افغان نجونې ډېر استعداد لري، دوی ډېر د علم او پرمختګ لپاره غواړي چې کار وکړي او ډېر یعنی د مکتب ته لاړ شي او د دې له طریقې خپل هغه اهداف یا هغه هیله چې لري یعنی ورسیږي. ولې متاسفانه چې دوی بیچارهګان حتی د اووم صنف اجازه نه لري چې هغوی اووم صنف ته لاړ شي او یعنی درس وایي.
کېدای شي خپله یوه خاطره د هغو زده کوونکو نجونو شریکه کړی چې د طالبانو د محدودیتونو له وجې دوی له زده کړو محرومي شوي دي او دغه وضعیت هغوی څومره ناراضه کړي دي.
زه یعنی په دې دوه کال مې چې درس ورکاو ډېر بدې خاطرې مې لرو چې هرګز شاید هېر مې نشي. یو ورځ یعنی د شپږم صنف یو امتحان مې اخیسته، اخرنی امتحان و د سالانه. د دوی صنف هغه نجونې راته ویل چې استاده دا خو نن موږ اخرنی ورځ چې مکتب ته ځو، نو موږ کال ته نشو کولی چې راشو. ما ورته بیخي حیران پاتې شوم چې هغوی ته څه مثبت جواب ورکړم، یعنی چې هغوی ناهیلي نشي. هغوی وژړل راته، حتی راته ویل چې مون کولی شو چې کال ته شپږم خی وایو، اووم ته خو مونږ ته اجازه نه ورکوي، شپږم کولی شو وایو. یعنی ډېر ناهیلي دي، ډېر یعنی ژړلي. یعنی داسې یو ورځ وه چې ټول مکتب ورته ژړل.
تاسو چې په مستقیمه توګه له دغه نجونو سره په اړیکه کې یاست، له زده کړو د دوی محرومیت دوی ته څه پیلامې او څه ستونزې لرلې دي؟
ډېر یعنی په افغانستان هغه هیلې هغه آرزوګانې چې درلوده هغوی ټول یعنی ناامیده دي، ناهیلي دي. یعنی حتی باور کې دا ټول داسې کېږي چې یعنی دوی فقط یعنی دیارلسم سم ته چې هغوی رسیږي، یا سوالس کلنه کې هغوی یعنی واده کوي، نو په دې خاطر دا ټول یعنی د همده د تعلیم و تحصیل د دروازې بندېدو سبب د عامل دي چې یعنی دوی زر واده کوي او نور یعنی هدف یا هیله نه لري چې هغوی ته هغوی دې لپاره آماده شي او خپل ژوند لپاره کار وکړي، پرمختګ لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو څخه د ملاتړ لپاره او د دې لپاره چې دوی ته د زده کړو د دوام زمینه برابره شي، له مسؤولو بنسټونو ستاسو غوښتنه څه ده؟
متاسفانه د افغانستان خزینه او نجونې ټول بدبختی کې ژوند کوي او هغوی هیڅ یو یعنی د هغه اهداف لپاره چې هغوی باید دو هیله درلوده نه لري. اکثرا دپریشن او نور عصبي تکالیف ورته پیدا شوي. نو دایما د ټولو غږ ده چې دوی باید حمایت شي او د علم دروازې باید د افغان نجونو لپاره پرانستی شي.
د ابتدای ښوونځي لیوي ښوونکي سره مخبري واورېده چې وایي له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې نورې د زده کړو هیلې نه لري، ځکه چې طالب چارواکو د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخ باندې تړلې دي.
له خبرونو ور آخوا،
له افغانانو سره په افغانستان کې دننه د امریکا د متحدو ایالاتونو بشري مرستې کمی شوي او داسې راپورونه شته چې ممکن یو مخ قطع شي. د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن ادارې چې کله له افغانستان سره بشري مرستې کولې، دا خبره کوله چې په افغانستان کې د اقتصادي نظام له منځه تلل د امریکا ملي امنیت ته یو ګواښ دی. خو د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ نوې اداره داسې اندېښنه نه لري. د دغو مرستو بندېدل پر افغانانو څه اغېز کولی شي؟ په دې اړه باندې احمد شیبر یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی.
د امریکا متحده ایالات د یو شمیر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو کومکونو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د دغو هیوادونو په ډله کې د افغانستان نوم نه دی ذکر شوی. رویټرز اژانس د اپریل په لومړۍ اونۍ کې له دې قضیې سره د شپږو آشنا امریکایي چارواکو په ګډون د نوو سرچینو په استناد دا خبر ورکړ. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمیر پروګرامونه له دې عمله چې دغه مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېږي ځنډولې دي. د دې وزارت ویاندې ټامي بروس د اپریل په اتمه وی خبري غونډې ته وویل:
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د ټولو ډیره برخه مرستې چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي، دا کار د یو اجرایي فرمان له مخې د هغو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نوموړي زیاته کړه چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او په بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې په اړه له اوږدې مودې اندېښنو وروسته شوې ده. داخلي بروس تر دې سرګندونو څو ورځې مخکې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یو قانوني لایحه په دې هدف تصویب کړه چې دا ډاډمنه شي چې د امریکا پیسې نور د طالبانو لاس ته نه لویشي. د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک ته تللي چې د طالبانو په واک کې دی. د کمیټې مشر براین ماستر ویل هیڅ باور نه کوي چې طالبانو دې پیسې مرستندوی بشري مؤسسو ته ورکړې وي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي وو چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندویو مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کیږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي. طالبانو په ورته وخت کې ټینګار کړی دی چې بشري مرستې باید سیاسي نه شي. د اقتصادي چارو د ځینو کارپوهانو په وینا د واشنگتن دا پریکړه چې پر افغانستان شای بشري مرستې یو مخ بندې کړي روان بشري بحران نور پسې ژور کوي. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی متمدن ولسونه باید د افغان ولس په څیر خوار خلک یوازې پرې نه شي.
په دغسې حالت کې چې د افغانستان د خلکو معیشت ډیر او په بد حالت کې قرار لري او بیا مهاجرین د ګاونډي هیوادو څخه هم شړل کیږي، فقر لا پسې زیاتوي او مشکلات زیاتوي. اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې دا ټول مشکلاتو ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي. نو دغه مرستې د بین المللي مؤسساتو له لارې د امریکې مرستې خلکو ته رسیدل، که څه هم دا کافي نه و، زیات نه و، د مشکلاتو په پرتله لږ و، بیا هم ډېر اړ او مجبور خلکو لپاره بیا غنیمت و.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې نږدې 30 میلیونه خلک په افغانستان کې مرستې ته اړتیا لري چې تر نیمایي ډېرې ماشومان دي. ملګرو ملتونو وایي امریکا روان کال تر اوسه له افغانستان سره 206 میلیونه ډالر مرسته کړې. پروسه شکل د امریکا متحده ایالاتونو تر بل هر هیواد ډېره مرسته کړې وه چې 206 میلیونه ډالر ته ورسېده. د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د 2024 کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره به بشري مرستې د یو بل کال لپاره وغځول شي چې د افغانستان د اقتصادي نظام د سقوط مخه ونیول شي. د ښاغلي بایدن هغه لیک چې د 2024 کال د فبروري په 1 کانګرس ته استول شوی و په کې راغلی چې په افغانستان کې د پراخ بشري کړکیچ پښتون کې د متحد ایالاتونو د مرستو له ادامې پرته د اقتصادي نظام د له منځه تللو امکانات شته، چې دا وضعیت د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلارې ته یو غیر عادي او ځانګړی ګواښ دی. د روټرز اژانس په باور له افغانستان سره د یو ایس ایډ ټولې مرستې لغوه شوې دي، چې په دغو کې هغه مرسته هم شامله ده چې له یوې داسې ادارې سره کېده چې ښځو او نجونو ته خدمت کوي. په ورته وخت کې د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او لږ تر لږه شپږو غیر دولتي مؤسسو سره په افغانستان کې د امریکا مرستې بندې شوې دي. ډبلیو ایف پی په خپلې ویبپاڼه کې لیکلي دي چې دوی په 2024 کال کې نږدې 12 میلیونه افغانانو ته خواړه چمتو کړي دي او نغدي مرستې ورسره کړې، چې تر ټولو لویه برخه مرستې له هغو ښځو او نجونو سره کړې چې له سختې لوږې سره مخامخ وي. روټرز اژانس د 500 سرچینو په وینا دا خبر هم ورکړی دی چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو نفوس او مهاجرت د ادارې لخوا ترسره کیدونکې مرستې هم بندې شوې دي. روټرز اژانس د چارو د یو شمېر پوهانو په وینا چې نومونه یې نه دي ذکر شوي وایي چې د واشنگتن دا پریکړې به شایي د غیر قانوني کډوالو د نوي بهیر د رامنځته کېدو سبب شي او د افغانستان اقتصاد ته به زیان واړوي، ځکه چې د ملګرو ملتونو له مؤسسو سره د متحد ایالاتونو مرستې به د خصوصي بانک له لارې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بدلون پروسه اغېزمنه کړي. د کابل پانتون د اقتصاد پانځي استاد تاج محمد تلاش په دې باور دی چې له افغانستان سره د لویدیځ د مرستو بندیدل په لنډ مهال کې ستونزې زیاتوي، خو په اوږد مهال کې افغانان مجبوره کوي چې په خپلو پښو ودرېشي.
د امریکا د مرستو قطع کېدل په لومړي کې په افغانستان باندې منفي او شدید مایوس کننده تاثیرات لري، خو په اوږد مهال او منځ مهال کې افغان حکومت، افغانان او سیمیز هیوادونه دې ته واداروي چې د غرب بلاک ټغر باید ورو ورو د اقتصاد په حوزه کې ورټول کړو.
د 2021 کال د اګست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، له افغانانو سره د واشنگتن ډېره مرسته په بشري برخه کې لکه خوراکي مواد، سرپناه او روغتیایي خدماتو لګېدلې ده.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخص
څنګه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میدان او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسي ساعت د ازادي راډیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي کیمیا جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پدې هلچ ټول جوړ روغ صحتمن بیاست شروع لاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په اړه کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سرخلاصه وو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نه سي د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي وسخه منځ ته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. څومره ستاسو درس په نن دی پیتمی صفحه څخه تر اتش پیتمی صفحه پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټی پی تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټی پی تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د رقم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري. دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي. دا چې دی خپله د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې وه موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید اوبه انرژي او اته دیش ای ټی پی ورسخه لاس ای ټی پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاس راځي. راځو د حجروي تنفس چې د خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي چې لومړی پړاو چې د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کرپس دوران او دریم چې د الکترون د لیږدونی زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دا کوم مرحله چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټی پی ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی چې ځکه چې دی چې دی چې خپل دغه عملیه سرته رسي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دوی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي چې دا پروسه چې د دوه ای ټی پی انرژي مصرف او څلور ای ټی پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټی پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره یادیږي هغه هم به ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولایز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولایز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټی پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایریک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریبس دوران ته. کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریبس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوي، هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو، بیا نو د کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسر ازي، او په دغه وخت کې هم د چت ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، چې په دې سره کوم ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسر ازي، چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیاتو سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې تر سره کیږي، او دا دوره چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي، او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري، چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید دې، همدارنګه ډېر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي، کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډېر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایریک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په کې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی، دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وایي. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي، دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي. مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی، دی چې کله خپل د عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لسی نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل هوازی تر غیر هوازی تنفس سرته رسي. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې، همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولی، دوی چې دی لکه بکتریاوي خمیر مایع پدې کې هم چې کېږي غیر حوازی تنفس سره ترسیږي، چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر حوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن آماده کوي. او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بله مهمه د چې دې ساتر سي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو لپاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر حوازی تنفس او د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجره تنفس چې دی هغه عموما خپل په مسکه توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر حوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منځ توپیر تک چیرې راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي. او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کېږي ترسره کېږي. او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ اول د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټی پی تولیدوي، چې دا پروسه چې د په مایتوکندریا کې ترسره کیږي هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاسم مثال کله چې د کیږي انرژي جذبي د هغو په مایتوکندریا کې ترسره کیږي. او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وایو دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب تراسو زیایي ترکیب کې موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربن ډای اکساید او به ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کې. او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي، مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي ترسره کیږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر وو دې چې و د مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول. دوی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیای ترمنځ څونه توپیر دی. او بالاخره وایي چې په خپله په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا وه د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل. په آخرنۍ برخه کې زموږ او ستاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. او په آخرنۍ برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي. او درېیمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرح خلاص د دولسم ټولګي و اووم لوست. نن ورځ راځو د ډي ان ای او جنټیکي انجینري په اړه خپل موضوعات زده کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وه چې ډي ان ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي ان ای څخه دی چې د ډي ان ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساینس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دې خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي ان ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی. او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینري چې و هغه رامنځته سوه چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. راځو په نن ورځ درس کې موږ او تاسې ډي ان ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسې درس چې دی د 18مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. راځو د ډي ان ای کشف ته. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي ان ای چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپله د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه و. نو په 1980 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل نسل فصل ته لیږدول کیږي. چې په دې کې چې وه د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې وه هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1860 میلادي کال کې وکړل شوې چې دغه کم ارثي خواص چې لیږدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل شو. وروسته بیا په شلمه پیری کې په اوایل کې په لومړني کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربه د روی دا ثابت کړی چې ایس فیکټورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنی کروموزومونه چې دي هغه د جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل کم تجربو کې چې هغه دغه معلوم کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولی سي تغییر د چې په تیل واس کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي دوی خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فیکټورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي، یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ارثي موادو فیکټورونو کې باید قرار درلودلی وای. او وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1940 کال کې د ایوری په نامه همدارنګ د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د باکتریاوی په دوه ډلو وویشل چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مسره وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول ونه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ شو د دغه باکتریا ډي ان اې چې به کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ډي ان اې غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکاره سو چې باکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکښې کې ښکاره سو. همدارنګه دوی چې و دغه باکتریاوی چې په موږکانو کې پچکاری کړل چې د موږکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان اې راوخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړله یو ځای کړل او کله چې مشکان ته ورکړ دوغه د منې د لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دغه کم ډي ان اې چې د هغه د کم جینونه چې مثال دوی چې د ارثي خواص لیږدونکې دي چې هغه لومړنۍ ناروغي تولیدونکې ډي ان اې چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچوله چې د سره مرجک خپل ژوند شکی للاسه ورکی. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاته سو چې په دې پورنس ولا چې ډي ان اې چې د هلته څنګه دوه چند سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې وروسته په 1950 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان اې موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وته ونیدله چې د دوی هغه کم دوه چند کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي ان اې اے اوشتل چې د ول مصر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سواله چې په دې سره دوی د 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي این اے د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي این اے او آر این اے مالیکولونه پیژنو. ډي این اے او آر این اے چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نوکلیک اسید دی چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي، خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي این اے او آر این اے چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوي دي چې د نوکلیوټاید په نامه سره یادیږي، او دغه نوکلیوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو چې دی مثال د نوکلیوټایډونه فاسفیټ ګروپونه لري، هغه د نوکلیوزاید په نامه سره یادیږي. راګورسو بیرته ډي این اے او آر این اے ته. ڈی این اے اور این اے چی دی په مثال موږ وای ڈی این اے کې چې دی قلوی ګان څلور دانی دی چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلوی ګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی، خو په ڈی این اے کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی، مګر په آر این اے کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی، نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو له لارې یو د بل سره تړاو لري. ارزو وروسته د دې چې دا کوم د ډي این اے او آر این اے مالیکول مو وپیژندې، دا هغه وروسته موږ تاسو راځو بلې موضوع ته چې د ډي این اے جوړښت دی. د ډي این اے د جوړښت کشف وایو، او د همدارنګه د دوی کوم دغه پوړي یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کوم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مهم ویل او اوس مهم یادوري وکړله چې د ډي این اے ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو، ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و، د هغه د خوا کشف کړل سواله، ترکیب کړل سواله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دی درلودل د هغه څخه په استفاده. ڈی این اے چې د هغه مشکوالې سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ڈی این اے چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ڈی این اے چې د هغه نیوکلیوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، 15 کاربونه قند او قلوي ګان لري، چې په دې کې په ڈی این اے کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دوی دواړو د کم اندازې چې دی یو بل ته چې دی سره ورته دي، چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و، دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادیدل یا هم ایروین چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادیږي. بل دا چې ډي این اې چې ده هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي 15 کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي، هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري، چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بل سره چې لري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بل سره وصل شوی دی. دا و از موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکشي کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري چې و موویل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیکلوټایډونو کوچنیو واحدونو څخه جوړ شوي دي چې هر نیکلوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربونقه او همدارنګ ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچیر په نیکلوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیکلوزایډ په نامه سره یادیږي. ډی ان ا او ار ان ا چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډی ان ا کې چې دي ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ا کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګ ډی ان ا چې د هغه پوړیزونو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونا کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنیو پوړونو کې چې دی دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده ډي ان ا په لنډ ډول واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د ډي ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنۍ پوښتنه ده د ډي ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ستاسو ټولو د تجربې څخه نړۍ مننه.